دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زن زرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ده
د خبرونو لوستونکو سید سلیمان شاه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوټرش په افغانستان کې پر طالب چارواکو باندې غږ وکړ چې د جنکو پر زده کړو باندې لګول شوی بندیز ختم کړي. ګوټرش په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې د جمعې په ورځ ناوخته د ټویټر په پاڼه باندې خبره کړې د طالبانو اقدام بې جوازه وبلو، انجونې باید اجازه ولري چې ښوونځیو ته ولاړ شي. ګوټرش ویل چې د طالبانو دا عمل د ښځو او نجونو له مساوي حقوقونه داسې سرغړونه ده چې د توجیه وړ نه ده، ټول هیواد ته نقصان رسوي. له اسلام آباد نه د امریکا غ خبریال ایاز ګل په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې د طالبانو حکومت دا وخت صرف د شپږم ټولګي پورې نجونو ته د تعلیم او زده کړې اجازه ورکوي او وایي چې په موقتي ډول د نظر ثانی پورې د نجونو په لوړو زده کړو باندې بندیز لګولی. طالبانو د 1999 تر 2001 میلادي کال پورې د خپل قدرت په لومړي دور کې هم په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو باندې پابندي لګولې وه. په نړیواله کچه له مخالفت سره مخامخ شوي دي. طالبان په دې اړه د خپلو اقداماتو نه په دفاع کې وایي چې هغوی دا کار د افغانستان د عنعنوي کلتور او د اسلامي شریعت د احکامو په رڼا کې کوي. ګوټرش پرون د شنبې په ورځ د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس میرمن روزا وطن بایوا په افغانستان کې د خپل ځانګړې نوې استازې په توګه ونوموله. روزا وطن بایوا د 1999 تر 1999 مریز کال پورې د پخوانی شوروي اتحاد د قرغزستان د جمهوریت جمهور رئیس وه. څارونکي وایي چې افغانستان دا وخت د څو لسیزو وسلوالو شخړو قدرتي آفاتو له امله له یو غټ اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او د هیواد د 40 میلیونه انفس له جملې نه 6 میلیونه خلک په سخت فقر او غربت کې ژوند کوي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف وای چې د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې په میلیونونو بې اسره ماشومان د عاجلو بشري مرستو منتظر دي. دا نړیوال سازمان وای چې د سیلابونو له امله 3.3 میلیونه خلکو ته زیان اوښتی چې د جملې نه سم نمایي ماشومان دي. په عین وخت کې په مجموعي ډول په دې تباه کوونکو سیلابونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 1200 ته لوړ شوی دی. ویل کېږي چې 1300 ښوونځي هم د سیلاب اوبو لاندې کړي دي. د سومالی د الشباب اسلامي ډلې په یوې مرګانۍ حملې کې چې د موټرو پر یوه قطار یې وکړه لږ تر لږه 2 کسان وژلي دي. د سومالی امنیتي چارواکي وایي چې دغه حمله د هیران په سیمه کې پرون د شنبې په سهار وختي وشوه. با خبر سرچینو امریکا غږ ته وویل کله چې د بشري مرستو یو قطار د ایالتي مرکز بلډ واین او مهاسا د ولسوالۍ ترمن پر عمومي سړک باندې تیرېده یو دم پرې وسلوالو برید وکړ. ولس کسانې ځای په ځای وویشتل او بیا وروسته د نجات او ژغورنې پر عملې باندې برید وکړ. الشباب هم دغه حمله تایید کړې ده او وایي چې 6 کسانې وژلې دي. د یوې وسلوال ډلې ټوپکوالاو د جمعې په ورځ د نایجیریا په شمال کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو په وخت د مرکزي جامع جماعت نه عبادت کوونکي وتښتول. پولیسو ویل چې خلک د زمفارا د ایالت د ګومي په مرکزي جامع جماعت کې د جمعې د لمانځه د ادا کولو لپاره راجمع شوي وو چې په همدغه وخت کې پرې حمله وشوه. حمله کوونکو نیول شوي کسان شاوخوا ځنګلونو ته الزان سره ویوړل. پښیمه کې د امریکا خبري الوای کړه چې هم چې د نایجیریا جمهور رئیس محمد بوهاري امنیتي ځواکونو ته د زنفارا په ولایت کې د وسلوالو او باشانو په خلاف د عملیاتو حکم کړی دی خو دغه ډلې اوس هم فعال دي او په زیاتره مواردو کې پر رڼا ورځ خلک تښتي. ملګري ملتونه وایي چې سږکال د مالی د پوځ عسکرو د همبوري په ولایت کې 50 کسان بې له محاکمې نه ځای پر ځای اعدام کړل. د ملګرو ملتونو په دې رپورت کې ویل شوی دي چې د یو خارجي هیواد د کرایي عسکر د مالی د پوځ سره پر ملکیانو باندې په ظلم او تیری کې مرسته کوي. تل هغه چې فرانسې پس له 10 کال نه خپل عسکر له مالی نه وویستل د روسیې کرایي عسکرو ځای ونیو. دغه عسکر د کرملین پورې تړلې یوه نیمه نظامی سازمان واګنر ګروپ پورې اړه لري. وسلې، مهمات او پوځي هلیکوپټر ورته د روسیې پوځ برابروي. د کالیفورنیا د ایالت په شمول د متحده ایالاتو لویدیځ سیمې دا وخت د ګرمۍ د یوې سختې څپې لاندې دي. په ځینو ځایونو کې د تودوخې لوړه درجه د سانتیګراد په حساب له 40 درجو نه هم اوښتې ده. ویل کېږي چې سږ کال د امریکا په لویدیځو برخو کې ګرمۍ 40 درجې لوړه شوې ده. د نظامي چارو کارپوهان په دې اړه اندېښمن دي کې چین پر تایوان باندې حمله وکړي نو ممکن چې تایوان د چین د آزادۍ د پوز د حملې د دفاع کولو توان ون لري. چین د پرمختللو وسلو په تیارولو کې خورا زیاته پانګه اچولې ده او هم د محاربوي عملیاتو لپاره د پوز د قمانداني ساختار او جوړښت له سره عیار کړی دی. ویل کېږي چې د چین پوز د یوکرین په جنگ کې د روسیې د پوز له ناکامو تجربو نه درس زده کوي. لبل خوا په داسې حال کې چې متحده ایالات د هند او پاسفیک په سیمه کې د چین د مخ پر پراخیدونکي نظامي طاقت ته په جدي ډول متوجه دي. د امریکا سمندري پوځ په ځواب کې د خپل قواو د شمیر د زیاتولو په خاطر د بی کیپټان کشتیونه د استفادې کولو پلان لري. د خبرونو پای
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي او سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپی 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونه لومړی رپورت ته
د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د کرګستان د پخوانی جمهوری رئیس میرمن روزا د ځانګړي استازي په توګه د ټاکل وروسته د چارو کارپوهان وایي چې دغه یو سخت کار دی. خو کارپوهان دا هم وایي چې میرمن روزا د جمهوری ریاست ترڅنګ په لوړو ډیپلوماټیکو کورسیو کار کړی دی چې د چارو په پرمختګ کې به ورسره مرسته وکړي. اکرام شنواری رپورٹ را لیکلی.
ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ په اعلامیه کې میرمن روزا اتنبایوا افغانستان لپاره دغه ټولنی د پخوانی ځانګړي اساسي میرمن ډیبیرا لایس په ځای د عمومي منشي ځانګړي اساسي په توګه اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې ویل شوی چې میرمن روزا اتنبایوا په رهبرۍ ډیپلوماسۍ مدني مشارکت او نړیواله همکاري کې 15 کلنه تجربه لري. یو کال د جمهور ریاست درې دورې د بهرنی چارو وزارت په پارلمان کې د غړیتوب او د کرغیزستان د صدر اعظم د مرستیالي کاري تجربه هم لري. نړیوال اړیکې او ساسیا جواز سجادي وي د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره د میرمن روزا اتنبایوا ګمارل له سوړه اهمیت لري. لومړی دا چې ملګرو ملتونو یو ځل بیا یو خزه افغانستان کې د خپل ماموریت د پرمخ وړلو لپاره ټاکلې. په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې خزي او انجونې په یو سخت وضعیت کې دي او د زکر او کار له حقونو محرومي شوي او هم د نورو زیاتو محدودیتونو سره مخ دي.
خانم اتنبایوا از قرقیزستان و از
جدی ویل مېرمن اتنبایوا له کرغیزستان او له منځنۍ اسیا څخه دغه ماموریت ته ورا شوې ده. دا سیمې څخه چې وادونه تل د خپل جنوبي سرحد څخه خپل هیوادو ته د سخت دریدو ډلو د نفوس او د نوټلو څخه زیات اندېښنې لري. د همدې لپاره د منځنۍ اسیا د اوسیدونکو په توګه کې دی چې د افغانستان د حالاتو برخه کې اغیزمن اوسي
موثر بشد.
د نړیوال اړیکو دغه کار په وای چې په روسي کلو کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې ډیر پال رول نه لره او تر ډیره پاملرنه یوازې انساني مسایلو او مرستې او چارته اوریدلې و. د سیاسي چارو یو افغان کارپو طارق برهادي هم وایي چې ملګری ملتونو د دوه په خبرو کې برخنه لرله. قسم دغه ادارې سرمنشي د تیر 2020 میلادي کال د مارچ په میاشت کې یو فرانسوي ډیپلومات د سولې په چارو کې د ځانګړي اساسي په توګه ګمارلی و. خو عملاني د سولې په خبرو کې هسي سرګند نه وي. خغلی برهادي وایي چې فکر کوي د ملګری ملتونو نوی اساسي به تر ډیره د خدو د کومو مسلې ته خپل پاملرنه واړي.
ما فکر میکنم کې اصلا تحقق حقوق زنان
خغلی پرهادی ویل زه فکر کوم اوس مال افغانستان کې د ملګرو ملتونو لپاره د خودو حقونو خوندیتوب مهمه مسله ده او د دې سره سره چې وایي بین الافغاني خبرې دي بیرته پیل شي خو ملګري ملتونه پرې چندانې باور نه لري. د همدې له امله افغانستان کې به د میرمن روزا تنبایوا تر ټولو لوی کار همدا وي چې کچیري وکړی شي چې حکومت ته قناعت ورکړي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي او خودو ته د کار اجازه ورکړي.
اجازه داده شوند.
د سیاسي چارو یو بل کارپو په خوانی ډیپلومات احمد سیدی هم ورته نظر لري.
د دې پر ځای تاسو چې یو خو په کشورای اوسیای میانه په افغانستان او روسیې په منطقه کې تاثیر ولري بل طرف یو خزه ده. د دې پر چې خزه وي د افغانستان په خزو په حالت باندې شاید زیاتر یعنی دلسوزي وکي توجه وکي
خود امنیتی چارویو کارپو و اسدالله ندیم په دې نظر دی چې افغانستان کې به د میرمن اتن بایوا کار ډیر اسان نه وي او یو سخت ماموریت به په مخ کې ولري.
موجودګرای طالبان در خبال زنان
خغری ندیم ویل د خوځو په وړاندې طالبانو دریز رسنۍ اقلیتونه د انجینو خونځي بند پاتې کېدل دغه ګواښونه سوزي دي چې د میرمن اتن بایوا په مخ کې پراته دي.
روبروی خانم روزا
خغری ندیم افغانستان کې لوګه ماجراتونه سیمه ایز همکاري او د نړۍ لخوا د طالبانو د حکومت پر سپیټ ته پیژندل هم دا غوسون په توګه دی چې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په مخ کې پرتی دي. د تیر 2020 میلادي کال د اګست په 15مه وخت سره طالبان د رسیدو سره سره پر افغانستان باندې د نړیوال ټولنې مرستې بندې شوې او هم د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمني کنګل شوه چې دا هېواد د اقتصادي بحران سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي لخوا افغانستان لپاره پخوانی ځانګړي استازي میرمن ډیبیورا لینز ماموریت د روان میلادي کال د جون په میاشت کې پای ته رسیدلی و. میرمن لینز د خپل ماموریت په پای کې افغانان څخه په یو بیان کې مخکې پر مهال په افغانستان کې جګړه د کرونا وایرس په خبرې دل د ماموریت په وړاندې د ګواښونو په توګه یاد کړو. همداشان میرمن لینز افغانستان کې د جمهوري نظام رنګېدل او وخت طالبانو بیرته رسیدل د خپل ژوند په غیر منتظره تجربه کې یاد کړو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په نوو څپو خبريږي. په منځني صفه 1.2.0 پلانډو څپو یو ولزره 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرس یو ځل بیا په افغانستان کې د جنګو په مخ د متوسطه او لیسه خونځې او بندیدو د دوام په اړه اندېښنه ښولیده. نور جزئیات په دې رپورت کې اورئ.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي چې په افغانستان کې له خونځو څخه د نجونو لري پاتې کېدل له مساوي حقوقو څخه سرغړونه ده چې په خبره ټول هیواد ته زیان رسوي. انټونیو ګوتیرش د شنبې په ورځ د یو ټویټ په ترڅ کې لیکلی چې په افغانستان کې اوس هم نجونې ټولګیو ته تلل نه شي. نجونې له خونځو سره تړاو لري. د تیر یو کال را په دې خوا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته په دغه هیواد کې د نجونو تر شپږم پورته ټولګي بند شوي چې په کور دننه او بهر یې پراخ برګرونه راپارول دي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت تر دې مخکې سوزله ویلي وو چې د یادو ښوونځیو د بیرته خلاصولو په اړه د دوی هڅې روانې دي خو در دا مهاله یې پایلې نه دي لیدل شوي.
تلاش روان ده، نهایي تلاش روان ده چې مکتبونو مسله حل شي او معقول او سالم او اسلامي حل ورته پیدا شي. ټول ته منلو می او تشویشونه مرفي او اختلاف او مشي پکې نه وي. دې پر هڅه روان دي ان شاء الله او به سي دا کار.
چیرونکو او د بشري حقوقو فعال هیدربار وایي چې د نجونو د خونځو د خلاصېدو لپاره باید ملګری ملتونه د طالبانو د مشرانو د سفر معافیت ختم کړي او نور طالب چارواکي دې هم په دغه لست کې شامل کړي. د سیاسي چارو کارپو او د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر له ملګرو ملتونو څخه ورته غوښتنه لري.
ملګری ملتونه کولای شي چې په طالبانو باندې د مختلفو لارو نه فشار وارد کړي. یو دا چې دوی د مرستو په برخه کې امکان لري دا مشروط کړي تر څو پورې چې طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنه کړي. دوی کېدای شي چې ځینې غیر بشري مرستې په افغانستان باندې ودروي. همداسې دوی کولای شي چې د نړۍ د هیوادونو غواړي چې دوی د خپل تعامل کې طالبان سره دا خبره جدي مطرح کړي چې دوی د نجونو تعلیم ته اجازه ورکړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو ان ایچ سی آر هم د افغان میرمنو او نجونو د اوسنی وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غیدارې د شنبې په ورځ ټویټ کړی چې پر سفر، کار او فعالیت د محدودیتونو سربېره زده کړو او کار ته د افغان ښځو او نجونو لاسرسی له ګواښ سره مخامخ ده.
یک هفته اول خو ما ترسیده بودیم، اجازه نداشتیم اینجا بیاییم. یک هفته از طالب آمدن گذشته بود، ما آمدیم اینجا، آمد اینجا در آزر تک تک کرد که شما نبیاییم تا که ما اجازه نتیم. ما پس دوباره خانه رفتیم، باز خودشان گفتن که پس دوباره باز کنین، مقصد شما با ایجاب باشین، لباس های دراز بپوشین، چپن های سیاه بپوشین، چادرهای تان پیش باشه، روی تان پوزبند بند باشه، بیاین ما فعلا کار نداریم.
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یونیسف وایي چې لزده کړو څخه د نجونو محرومیت د افغانستان اقتصاد ته لږ تر لږه 1500 میلیون ډالر زیان رسولی ده. په همدې ترڅ کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د قرغزستان پخوانی جمهور رئیس د افغانستان لپاره خپل نوې ځانګړي استاد ټاکلې ده. دا به د ډیبرلاین ځایناستوي او لنګدی بالا طالبانو سره کار کوي. احمد شکیب دوست د امریکا غاک واشنگتن.
سپینی خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبرې او د اوریدونکو نظرونه هر مخام د اتو بجو نه تر نهو بجو پورې د امریکا غږ آشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه.
ولسمشر جو بایدن د پنځمبه پورس خبرداري ورکو چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ سخت دریزه پلویان د امریکا دیموکراسي ته جدي ګواخ پیښوي. په ان وخت کې د ترامپ نه د ملي دفاع اسنادو د ځان سره د ساتلو په اړه تحقیقات روان دي. نور تفصيل په دې رپورت کې. ولسمشر جو بایدن په سخت لهجه کې ویل چې هغه په دې باور دی چې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ او سخت دریزه پلویان د امریکا دیموکراسي ته ګواخ پیښوي. ولسمشر بایدن دا هم ویل نور دغه دروغ چې د 2020 کال په ټاکنو کې درغلي شوې ده نو ردل غواړي.
زه به اجازه ورنکړم چې د امریکایانو پریکړه د دروغو په نظریاتو او بیا اساسو شواهدو له ګواخ سره مخامخ شي. زه به اجازه ورنکړم چې خلک چې د انتخاباتو پایلې نه مني د خلکو رائے اغلا کړي.
یو کار په امریکا کې ته ول چې هغه باور لري بایدن اوس ترامپ ته جواب وایي ځکه چې هغه د بدلون احساس کوي.
زه فکر کوم چې ولسمشر بایدن په یو ډول هغه څه ته خبرګون ښیي چې زمونږ په ټولنه کې یو متفاوت چلند احساسوي. خلکو چې په تیرو څو کلونو کې کوم بهیرونه ولیدل هغه نه خوښوي او دا ضروری نه ده چې هغوی د لیبرال یا د کین اړخو نوماندانو ملاتړ وکړي، بلکې دا هغه خلک دي چې په عادل باور لري او دا غنی چې په کار نه ده چې ولسمشر ترامپ د سپین ماڼۍ نه د حساسو اسنادو سره وتلی وي.
ترامپ هغه ټول تورونه رد کړی دي چې د سپین ماڼۍ د ځینې سری اسنادو په ایستلو او د فلوریدا په خپل استوګنځي کې د ایښودلو په برخه کې کوم غډول غلط کار کړی دی. د دې په ځای یې په اف بی آی او عدلیه وزارت سخت نیوکې کړي دي او وی ویل چې د هغه کور ته داخلیدل په دیموکراسۍ برید دی. اف بی آی د ترامپ د کور د تلاشۍ اجازه لرله. د پنځمبه پورس ترامپ ویل که هغه بیا انتخاباتو کې برخه واخلي او وټاکل شي هغه به د متحده ایالاتو په پلازمینه واشنگتن ډی سی کې د جنوري د شپږمې په برید کې د تشدد په جرمونو د محکوم شو ټولو ته د بخښنې ورکولو تجدي کتنه وکړي. د امریکانو بار خلک هم ترامپ له خوا د اسنادو د بیرته ورکولو انکار ساری شي. امریکا غږ ته وویل چې هغه بلابل خبرګونونه اوري.
په نړۍ کې د میلیاردونو خلکو لپاره چې په داسې یو هیواد کې ژوند نه کوي چیرته چې د عدلی وزارت به د یو پخوانی ولسمشر د تحقیق او احتمالي محاکمه کولو واک احساس کړي، دوی په امریکا کې دغه پیښو ته د حیرانتیا او شک په نظر ګوري.
په بلجیم کې مشت یو کارپو وایي چې اکثر اروپایان امریکا ته په غور سره ګوري چې د نومبر د میاشتې منځمهاله ټاکنې را روانې دي.
خلک لیواله دي چې ځانونه په دې پوکړي چې په امریکا کې څه روان دي. آیا ترامپیزم به د ترامپ نه هم زیات وي؟ څه فکر کوم چې اروپایي مشرانو د ترامپ د ولسمشرۍ زیاتره وخت په دې کې تیر کړ چې د ترامپ سره څنګه کار وکړي.
لسر امریکا غږ ته ویل چې تر ټولو مهمه دا ده چې متحدین امریکا ته د راتلونکي د تضمین په اړه ګوري او د تیر حکومت په وخت کې هغوی دغه ډول تضمین نه و ترلاسه کړی. نظرانه یوسف سی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 2.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ سپې 1515 باندې واوري.
روسیې روانه اونۍ جرمني ته تلونکي د غازو یو مهمه نلیک وتړله. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا د روسیې په ولسمشر تور پوری کړی دی چې د انرژۍ نه د وسلې په توګه کار اخلي. په همدې مهال شمال قطب ته نږدې د روسیې غازو ناسرګندو سون چاپېریالې اندېښنې راپورته کړې دي. پام وکړئ دې رپورت ته.
روسیا د فنلند سره پولې ته څیرمه په پراخه اندازه غاز سوځوي، سره له دې چې د غازو سون په صنعت کې نوې خبره نه ده، خو روسیا په داسې حال کې چې اروپا د غازو د کمښت سره مخ ده، د تیرو دوه میاشتو راهیسې هر ورځ د لس میلیونو ډالر په ارزښت غاز له منځه وړي. کتون کې دا چاره چاپیریال ته ناورین ګڼي.
د اوکراین د جګړې له امله په دې باره کې معلومات بیخي کم دي چې په رښتیا دلته څه پیښیږي، ځکه نو موږ اټکل کوو چې ممکن دا مهال به تخنیکي خنډونه وي.
دا سیمه د روسیې په پورتوایا کې ده او د نورد سټریم د لومړۍ نلیکې چې د بالټیک تر سمندر لاندې جرمني ته ځي د ګازو د لیږد یو مرستندوی مرکز ده. ګاز پروم روسی دولتي شرکت په دې حقله نظر نه دی خبر کړی. په دې وروستیو څو اونیو کې روسیې د لومړۍ نورد سټریم نلیکې ظرفیت 40% راښکته کړ او دا اونۍ په بشپړه توګه وتړله چې نن یې درېیم ورځ ده. روسیا وایي توربینونه یې رغول غواړي، مګر اروپا یې دا خبره ردوي او په کرملین تور لګوي چې ګاز د وسلې په توګه کاروي.
زه فکر کوم چې دا یو ډول لوبه ده. زموږ ستونزه دا ده چې موږ په داسې موقف کې یو چې دې لوبې ته سم ځواب نشو ورکولای.
په اروپا کې د ګازو بیې د تیرې لسیزې د بیو په پرتله 10 برابره لوړې شوې دي. جرمنی په تیر جون کې د غازو د بحران اعلان وکړ او د کاروونکو څخه یو غوښتل چې په لګولو کې کمښت راولي. استعمال 40% کم شوه دی. د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل مکرون په یو توند وینا کې د پریمانې د پایته رسیدو خبرداري ورکړې ده.
زموږ ازادي، زموږ د ژوند کولو د ازادۍ بڼه یو بیا لري.
روسیې تیر کال د اروپا د غازو ارتیا 30% ورپوره کړی و. په داسې حال کې چې کرملین نن لیک اور باندې تړي، اروپای د بدیلو سرچینو په لټون کې ده. د امریکا په شمول هیوادونو نه د مایع غازو وارداتو یې د غازو زیرمتونونه د اروپای ټولنې تر ټاکلي وخت دوی میاشتې وړاندې 80% ورډ کړی دي. دغه چارې مارکیټونه آرام کړی دي.
یوازې زمتون د ژمی لپاره بتره نه کوي، بلکې ټولې نلیکی باید تړل شوي چې موږ باید روسیې څخه هم داته مهم ولرو چې خپل نلیکی به بندي. حتی د زمتون ټول مایا غاز به یوازې په اوړي کې د دوه نیمه میاشتې لپاره بس نه وکي او بیا تاسو د اروپا د ژمی هم خبر یاست.
په ټول اروپا کې د مایع طبیعي غازو ترمینلونه جوړیږي، د ډبرو د سکرو او د اټومي انرژي بټۍ بیا بلیږي او په نوې کې دونکو انرژي کې پراخې پانګې اچول کیږي، مګر دا بلن محالوي او کفایت به ونه کی. حکومتونه د سخت جیمه دراتک خبرداري ورکوي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کورونا ای وساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نان.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جمهور رئیس پر اثر کاملا حارس ویل کله چې خزه کامیاب شي ټوله ټولنه ورنه ګټه اخلي. همدا علت چې د خزه قوی کول د بایدن حارس د ادارې د ستراتیژي یو برخه ده چې په مرکزی امریکا کې غیر منظم مهاجرت معلوم او اصلي لتونې لمنځه یوړل شي. د جمهور رئیس مرستیال حارس د مهاجرت د موضوع په باره کې وویل خلک نه غواړي چې خپل کور کله پرېږدي او کله چې دوی دا کار وکړي په عمومي توګه دا د دوه دلیلونو نه د یو دپاره دی. دوی له ځان نه تښتي یا دوی نشي کولی خپل یا د خپلې کورنۍ د اساسي ضرورتونو غم وخوري. د د جمهور رئیس مرستیال حارس تیر کال د عمل غوښتنه وکړه. تجارانو، شرکتونو او مدني ټولنې ته بلنه ورکړه چې د شمالي مرکزی امریکا سره د خپل پانګې اچونې او بوختیا پراخولو کې د امریکا سره یو ځای شي. تر دې نیټې پورې د دغې غوښتنې له کبله څه باندې 3.2 میلیارد ډالرو د پانګې اچونې ژمنې شوې دي. د جمهور رئیس مرستیال حارس د جون په میاشت کې نوی پروګرام اعلان کړ چې نجونو ته لومړیتوب ورکړي. د مرکزی امریکا لپاره د شراکت یو مستقل بېطرفه غیر دولتي موسسه د دې پلاس پروګرام نه پیل شو چې په شمالي امریکا کې به ښځې قوي وژغوري او وروزي. د جمهور رئیس مرستیال حارس ویل د دغه پروګرام د یوې برخې په حیث ځینو شرکتونو او سازمانونو عملي غوښتنې ته ځواب وویل. نوې ژمنې وکړلې چې په سیمه کې د ښځو خپل تجارتونه ډیجیټل کړي چې ښځې د بانک سیستم سره وصل کړي. په کرهنیز صنعت کې د زیاتو ښځو د ګډون سره مرسته وکړي چې د سفر کولو او سبر خوندي کولو لپاره ښځو ته دننه په شرکتونو کې ترفی ورکړل شي. د جمهور رئیس مرستیال حارس نو ویلې په دې کې زموږ د ادارې د ستراتیژۍ نه علاوه د مدني ټولنې سره شراکت شامل دی چې په سیمه کې په جنس باندې ولاړ تاوتریخوالی کم کړي. دغه دواړه لومړیتوبونه باید لاس په لاس پر مخ ولاړ شي، ځکه موږ پوهیږو په اقتصادي لحاظ د ښځو قوي کول یوازې دا نه ده چې دوی ته کار ورکړی شي، دا د دوی د ژوند د کیفیت د ښه کولو په باره کې ده. کله چې ښځې مالي ثبات ونه لري، ډاټا موږ ته ښیي چې ډېر احتمال لري دوی به په ناوړه روابطو کې پاتې شي. د فرصت نه موجودیت د تاوتریخوالي سلسلې ته دوام ورکوي، لیکن کله چې ښځې اقتصادي فرصت ولري، موږ په کورنۍ تاوتریخوالي، په جنسي تاوتریخوالي، په جنس باندې ولاړ تاوتریخوالي کې کموالی وینو. دغه پلان په شمالي مرکزي امریکا کې د ښځو لپاره په دسته جمعي توګه د فرصت یوکو سیستم منځته راوړي او د تاوتریخوالي په خلاف د ژغورنې منځته په راوړلو کې مرسته کوي. د جمهور رئیس مرستیال حارس ویل کله چې تاسې د ښځو اقتصادي موقف لوړ کړئ، تاسې د کورنیو اقتصادي موقف د هغې د ټولنې او زموږ د ټولې لویدیځې نیمې کورې اقتصادي موقف لوړوئ. موږ ډېر څه لاسته را وړي دي، مګر دا یوازې شروع ده او موږ ژمنه کړې ده چې دا پر لپسې ووینو. درنو اوریدونکو، دا و د امریکا غږ څخه مطالعه چې د امریکا د حکومت نظر یې څرګند.
درمنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې هیله اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. د خدای په نامه.